د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوه. السلام علیکم او سهار مو پخیر. نن دوشنبه ده، د لندی قوس 28مه د دسمبر میاشتې 12مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان یو جګ پړې چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یک شنبه پر چمن بې دلیله او بې بکانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤول دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله واله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونه اوړي. د بشري حقونو یوې ډلې پرون یک شنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سوه چې په ایران کې آخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوی وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل سوې تر اوسه 13 زرو ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکې یخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښته.
د از مخبل د سترګو لیدلې علاقه کنځویش نفر امتیال په زخمیان سولو.
د نوبل د سولې جایزې په ناسته کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نسته. د میدان ښار پخوانی ښاروال وایي
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې یو شخص خپل وړوکی ماشوم په 3 زرو افغانۍ خرڅوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي عرب هیوادونه به د خپل امنیت لپاره اقدامات وکړي. په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس یو فابریکه جوړه کړي.
دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي، هندستان ته ځي، د هرات د لارې نورو را بیا ایسته ایران ته وړي، د ایران نه عراق ته زمنګ مال رسیږي.
د خبری مجله تر 9 بجو ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې دوړو لوریو ته لښته لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي. او ویلی دی چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستنګزینه.
جګړه ورسته له هغه پیل شو چې ډیورند کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي، د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د کندهار د سیمو بلاک چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کسه پوځیان زخمیان دي، یو شهید دی، درې کسه عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر آیس پی آر په یو بیان کې طالب پولیساتی تورن کړي چې جنگ ته لمن ووهله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د آیس پی آر د بیان له مخې چې پرون ناوخت خپور کړ، په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. آیس پی آر د پاکستاني پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې عسکرو یې پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غبریدونو ته ځواب ورکړ. د پاکستان پوځ ویلي په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
موږ ډېر نږدې تقریبا 50 ګامو واخواته د مرمۍ ومشتلې. دا کوم خلک ولګېدو یا دا کوم خلک خوش سو یا به کوم کور کې مثال ګولې ومشتله، دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 25 نفره مثال په زخمیان سولو، شپږ نفره شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولشه.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت، یعنې د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستاني پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولی دی. دوی ویلی طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وای کاروي. لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر دی.
دغه هوانونه چې را مشلیدله دا په کلیه د خواسته دا هوانونه کړل. کلیه یې د پاکستان حکومت خپل دا هوانونه د کلیه د خواسته را غورځوله پر د کورو پر د مونډیانو باندې.
دا لومړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره دیش خړی کیږي. د لړم میاشتې پورستیو کې، یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې، دا لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پولیساتی ملیشا دی بریدګر لخوا ووژل شو.
کابل شاریان وایي چې منظمه برېښنا نه لري او له کابل یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، په 24 ساعتونو کې یوازې د شپې نه وخته 3 یا هم 4 ساعته برېښنا لري. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کابل کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره هم مخ شوي دي. یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي ډېره شوې. یوه شپه ورځ کې له 3 تر 4 ساعتونو برېښنا ورکول کیږي، هغه هم د شپې ناوخته چې دوی هیڅ درد نه دوا کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل، د کابل ښار یو بل اوسنکی اجمل هم ورته شکایت لري. هغه زیاتوي،
لیوی خواجه مې را روان دی، لبلې خوا د تیلو، ګازو او لرګیو بیې لوړې شوې دي او دی وخت کې بیا د برېښنا پرچوي هم زیاتې شوې دي. د برېښنا بلونه هم زیات شوي، موبایلونه چارج نه لري، کور ګرم نه وي، خو د برېښنا بل لوړ راځي.
خلک د طالبانو تر کنټرول لاندې له برېښنا شرکت غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د کابل ښاریانو د برېښنا د پرچوي او ستونزو په اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. د کابل ښاریانو د دغو ستونزو په اړه مو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوند وپوښته، خو ځواب یې رانه کړ. په افغانستان کې طالبانو له بیاځلي واکمنېدو مخکې هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت به یې ښه و، د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره باید جنراتور، سولري برېښنا او نور وسایلو څخه کار اخیسته. خو کابل میشتي ویلې یو کال راهیسې اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی او له همدې امله د شپې لخوا په خپلو کورونو کې حتی ګازي او چارچي څراغونه هم نشي روښانه کولی.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو ته ورجست د نوبل د سولې د جایزې په فورم یا ناست کې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نسته. د یک شنبه په ورځ په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او ځینو افغان میرمنو له هغې ډلې ظریفې غفاري خبرې وکړې. نور جزئیات له سفی الله ستانکزین اوري.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اناکین هویتفیلد وویل په خپله خبره ولاړه ده چې طالبان به د هغوی د کړنو په اساس قضاوت کوي. میرمن هویتفیلد وویل طالبانو که څه هم خپلې ژمنې ماتې کړي او ناروې ترې سخته خواشینې ده، خو د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره تعامل ته ورسره دوام ورکوي.
has not delivered on their promises.
Talibano par khpalo jmano amal na de kade danjuno shounzi na de pranisti de wa astaz hukumat khwat na de uragali bashari haquno darnawai na de kade laka sanga che da unai pa am mahzar ke de edam yo peshawali dalswa khubya ham muj da talibano la astaz sara pa afghanistan aw nur zayuno ke le dano ta dawam ur kade de khpala narazayati aw tamimo pa de rawazi hatoga hawaita urasawali de
and disappointment very clearly.
ناروی د روان کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت استازي او ځینی افغان فعالان د غهیوات ته د یوې ناستې لپاره ورغوښتي وو. هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ طالب پلاوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د حکومت د جوړښت، د بشري حقونو او د جنونو د تعلیم په برخه کې ځینې ژمنې وکړې. په اوسلو کې د نوبل د کمیټې لخوا پرونی ناستې ته افغان فعاله ظریفه غفاري هم وغږېده.
Just today morning I read this news.
همدا سهار مې یو خبر ولوست چې وشد زختل وړوکی ماشوم په 3000 افغانوی خرڅوي. دا مسأله هر ورځ په افغانستان کې پیښیږي. په عامه ځکه چې سزاوي د خلکو تشتول، ځوروني، وجنی، لسګونو میرمنې ورکی دي، لسګونو نورې زندانونو کې دي. اوس خو تازه عامه ځکه چې د شریعت په نوم شدې په درو وحل کیږي.
By the name of Islamic Sharia laws which
اغلی غفاری ویل د ګڼو بشري ناخوالو شاهده پاتې شوې، خو بیا هم له طالبانو سره باید خبري وشي. د طالبانو حکومت بیا په عام محضر کې د ښځو په شمول د محکومینو سزا اکثر دورې وهل د شرعي احکامو پلي کول بولي. په اوسلو کې د افغانستان په اړه دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی چې د یو این ایچ سی آر مشر هم دی وویل بشرپاله سازمانونه له طالبانو سره له ښکېلتیا پرته بله چاره نه لري.
It is unpalatable for those many like me.
دا زما په څیر ګڼو خلکو ته چندان شنه بریشي چې هم د شذو او جنو د حقونو د لا ډیر محدودیت په اړه د طالبانو پریکړې په اخلاقی لحاظ د کرکی وړ او په عملی لحاظ غیر منطقي بولو، خو له هغوی سره لشکیلتیا پرته بل چاره نه لرو، ځکه چې د تعامل د نشټوالي پایلې به حتی تر دې ډېرې خواشینونکې وي.
هغه وویل د افغانستان 6 میلیونه کسان بهر دي او لکونه نور په کور درنه بې ځایه او مرستو ته اړتیا لري. په دې سربېره چې نجونې او ښځې له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نجونو تعلیم، د بشري حقونو درناوی، د ښځو کار او حقونه، ټول ګډون او استازي حکومت هغه غوښتنې د نړیوال چنړېوال ورته شرط خېدي. لدې سره سره که څه هم کافي نه بلل کېږي، خو اړونه لسګونه میلیونه ډالره د بشري مرستو لپاره افغانستان ته رسیږي.
په افغانستان کې ځینې کسان او په ځنګړي ډول ښځې وایي چې پر وخت د روغتیایي خدماتو د نشتون او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یې د کورنۍ غړي مړه سوي دي. دغه میرمنې چې ډیری په ولسوالیو کې ژوند کوي، په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي پرسونل له ناسم چلند هم شکایت لري.
بمې ترتیب نه تاسو تداوی شي کړه فلکم وفات.
د کندوز ولایت اوسیدونکو صبرینا هغه میرمن ده چې تیرونه یو نیم کلن ماشوم مړ شوی دی. صبرینا وایي ماشوم د زړه ناروغي درلودله. د بیوزلۍ او روغتیايي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله د خپل ماشوم په ویر ناسته ده. صبرینا ازادي راډیو ته وویل
ما یو طفلک داشتم فقط 1.5 ساله بود.
ما یو ماشوم درلوده چې یو نیم کلن او شپه کوه ورځې مخکې مړ شو. زړه یې سوری و، اقتصادي ستونزې مې درلودې. دلته علاج نکیده، له افغانستانه بهر می هم نشوی بیولی. نږدې کلینیک هم نه و، کوي هم دومره پاملرنه نه ورته کوي. روغتونونو کې هم همداشان غریب و ماشومانو ته پاملرنه نکیږي.
خو انا به مو رقم توجه نداره سر اولاد غریب.
مجبینه هم د شمال ولایت کندوز اوسیدونکې ده. هغه چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په کلی کې اوسیږي وایي روغتیایي کلینیکونو ته د تګ لپاره اړه ده چې اوږده لار پلی مزل وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
بیا درزادیم سویت غزی تولد شده.
زما یو وراره خوار ځواکه زیږیدلی، یو کلن شو خو اوس هم لکه نوی زیږیدلی ماشوم غوندې ښکاري. موږ له کلینیک څخه لرې یو، چې ور هم شو هلته ډاکتران ښه چلند نه کوي.
خوب نمیکنه.
د فراه ولایت اوسیدونکی احمد طاهر هم وایي چې یوه میرمن چې د ده خپلوانه وه د زیږون پر مهال مرکز ته له رسیدو مخکې مړه شوه. هغه وویل
از لحاظ شفاخانه کلینیک خیلی امکانات
ولسوالی د روغتونونو او کلینیکونو په برخه کې کم امکانات لري. جوند ولسوالی کې اوسیدونکې زموږ یو خپلوانه وه، سخت ناروغه وه. کله چې په موټر کې مرکز ته انتقالېده له رسیدو مخکې مړه شوه.
دوی دغه شان ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم د کلینیکونو د لریوالي، د ګرځنده ټیمونو له کمښت، د درملو د نشتوالي او د شدیدې بېوزلۍ له ستونزو سره مخ دي. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت وین شرف زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته چې خلکو ته د لومړی روغتیایي خدمتونو د لاسرسي په برخه کې دوی څه پلانونه لري ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او نورو همکارو سازمانونو یې وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به په 2023 میلادي کال کې روغتیایي خدمتونو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 10,000,000 او 6,000 ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې ویلي چې راتلونکی ژمی به هغه خلک چې په لوړو او هغو سیمو کې اوسیږي چې ورتګ ورته ستونزمن دی لا زیانمن کړي. د دې سازمان په یوه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هیلت کلستر ادارې په همکارۍ یو نوي هغو سیمو ته چې لومړیتوب لري د درملو او روغتیایي توکو د لیږد چارې پیلوي. خو د افغانستان په ځینو ولایاتو او په ځانګړي ډول کندوز کې د ښځو اندېښنه دا ده چې موسسې په یوازیتوب سره نشي کولی ټولو ښځو او ماشومانو ته د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونه او درمل ورسوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
او سم د سیمې په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي په فارس خلیج کې به عرب ګاونډي هیوادونه د خپل امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د ایران د ایرانیمو د غنی کولو د ظرفیت پیاوړتیا په اړه د تهران د وروستیو څرګندونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. سیفی الله ستنیکزی او نور تفصیل.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټومي وسله ترلاسه کړي نو ټولې معاملې به ګډوډې شي او د فارس خلیج په څنګ کې پراته عربي هیوادونه به د خپل امنیت د تامین لپاره ګامونه پورته کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود پرون په ابوظبي کې د نړیوال سیاست کانفرنس ته په خبرو کې وویل په سیمه کې په ډیر خطرناک چاپیریال کې ژوند کوي او تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه به خامخا د خپل امنیت د تامین لپاره لاس په کار شي. هغه په دې برخه کې نور وضاحت ورنه کړ، خو شونې ده چې د ایران لخوا د اټومي وسلو په جوړولو سره په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د لرلو سیالي نور هم شدید شي. ایران اوس مهال د یورانیمو د 10% بډایولو په لټه کې دی او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په وینا تر دې دمه له 10 کیلوګرامه زیات یورانیم تولید کړی دی. د اټومي بم جوړولو لپاره شاوخوا 15 کیلوګرامه 90% بډای شوی یورانیمو ته اړتیا ده. د امریکا د علومو او نړیوال امنیت انسټیټیوټ 13 میاشتې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې د 10% څخه 90% یورانیمو بدلولو لپاره یوازې 2 اونۍ ته اړتیا ده. ایران او لویدیز له کلونو راهیسې په اټومي خبرو کې ښکېل وو، خو په دې وروستیو میاشتو کې د ایران دننه د خلکو مظاهرې او د معترضینو ځپل، د اوکراین او روسیې د جګړې تجدید ډیر پام له دې خبرو واړاوه. تر څنګ یې لویدیز قدرتونه پر ایران تور پورې کوي چې غیر معقولې غوښتنې کوي. ایرانی چارواکو هم له لویدیز سره د اټومي خبرو د بشپړولو پر ځای په کور دننه د معترضینو ځپلو ته ټول پام واړاوه. په دې وروستیو ورځو کې د محسن شکاري په نوم یو معترض اعدام شو او لسګونه نور بندیان چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو پر اعدام محکوم دي. په ایران کې وروسته تر هغه مظاهره پیل شو چې په سپتمبر کې یو ځوان انجلۍ د گشت ارشاد په نوم د اخلاقي امنیت د پولیسو په بند کې مړه شوه. تر دې دمه سلګونه نور کسان د مظاهرو پر مهال مړه شوي، زرګونه هم بندیان دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د استرالیا ای بی سی خبرونه افغانستان ته د نغدو پیسو د انتقال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. پا په دې مقاله کې راغلي پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې میلیونونو ډالر نغدي پیسې د کابل هوایي ډګر په ترمینل کې په شنو کڅوړو کې تیریږي. په مقاله کې لولو چې یو عکس د $100 نوټونو دی چې په پلاستیکي کڅوړو کې تړل شوي او په وروستیو اونیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان بانک په دې ټویټ کې ویلي چې د نومبر په 9 د ډسمبر په 15 او د ډسمبر په 16 نیټه یې د بشري مرستو لپاره د 40 میلیونو امریکایي ډالرو 3 د نغدو پیسو جلا بستې ترلاسه کړي او ټولې یوه سوداګریز بانک ته انتقال شوي دي. په مقاله کې راغلی چې دغه بانک نه دروښانه کړی چې دا نغدي پیسې له کوم ځای څخه راځي یا بشري مرستې څه معنا لري، او دا د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د مالي روڼتیا یا شفافیت په برخه کې اندېښنې راپورته کوي. سایکلینګ نیوز خپرونې د یوې افغان بایسکل چلوونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې رخصار حبیبزی د چیتا بایسکل ځغلولو کلب بنسټ ایښودونکي او د خپل هیواد د ښځو لپاره د بایسکل ځغلولو لومړی ټیم مشره ده. وروسته لولو چې د ښځینه بایسکل ځغلونکو دا ټیم د جنسیتي ممنوعیت په مخنیوي کې د زړورتیا لپاره په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته نوماند شوی و. په مقاله کې راغلی چې حبیبزی په غزنی ولایت کې زیږیدلی او په کابل کې له یوه خصوصي طبي پوهنتونه د غاښونو د درملنې له پوهنځي فارغه شوې ده. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، حبیبزی لکه ګڼ شمېر نور افغانان هیواد پرېښودو ته اړ سوه. دا اوس د امریکا په ورجینیا ایالت کې ژوند کوي. په مقاله کې د حبیبزی له قوله راغلي چې په افغانستان کې ښځو ته د نارینه او درازایت او حسین لپاره د یو شی پسترګه کتل کیږي، او وروسته د حبیبزی له قوله راغلی چې شدید کوچنیانو پاللو پخلی کولو او پاکاری لپاره ګڼل کیږي، او په نړۍ کې چې څه ناسم کارونه کیږي ډیری وختونه ملامتي پر شذو اچول کیږي او افغان ټولنه له شذو د چپتیا تمه لري. وروسته لولو چې رخصار حبیبزی خبرونه ته ویلي کلونه افغان شذو د خپل اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره د تعصب، ترهګری او د فزیکی او روحي شکنجه پر وړاندې مبارزه وکړه. دا د شذو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یو سخت مبارزه و چې د زده کړې، مسلک، واده او حجاب په اړه خپل شخصي پریکړې وکړي، خپل انتخاب وکړي، خو د دې په وینا اوس مهال دا ټوله لمنځه وړل شوی دی.
در پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړي دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک، ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت لخوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډیر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل،
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسیږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی دوی ته باید وشي نه دي شي وي مالی ستونزې ور سره شته د کور د بده باش ځایونو ستونزې شته دی ویزې ډېره مهمه خبره ده قانوني اوسېدنه دلته دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په حواله کې په لومړیتوب کې دوی ور سره مخامخ دي
د ښاغلي زازي په خبره ملګري ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو ډیری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقي لرې شوي د ژوند نه لرې شوي د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډیری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه جدي ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همدارس په موټرونو کې د سندرو په اوریدلو بندیز لګولای دی
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دل ناخودو د پروسس یو فابریکا جوړ کړي او و ډوله دال پروسس کوي د دې فابریکې یو مسول وایي چې دوی پر کندوز سربیره د بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګرو څخه نه خود می او لوبیا رانیسي او بیا ورڅخه دال پروسس کوي دا هم تفصیل
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د 3 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دال نه خود د پروسس فابریکا جوړه کړې ده د فابریکې یو مسول عبدالمالک آزادۍ رډیو ته وویل دوی په 24 ساعتونو کې اویا ټنه دال تولیدوي او په وینا د افغانستان پر بازارونو سربیره پاکستان هندوستان ایران او یو شمیر عربي هیوادونو ته هم دال صادروي
په 24 ساعتو کې اویا ټنه مال پروسس کوو دغه زمنګ مال پاکستان ته ځي هندوستان ته ځي د هرات د لارې نه وروره بیا ایسته ایران ته وړي د ایران نه عراق ته زمنګ مال رسیږي د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې وروره زمنګ ته دغه د ګمرکاتو کې محصولاتو کې په دغه کې لږ ذره اسانتیا راولي زمنګ مالونه په میاشتو په بندرو کې پراته وي
د نموړي په خبره چې د دې فابریکې فعالیت سره شاوخوا 50 نفرو ته د کار او روزګار بوختیا هم برابره شوې ده د لسکسیزی کورنۍ مشر 50 کلن حکمت الله وای په خوا د کار نشټوالي لامل سخت زوریده خو اوس ډیر خوښ دی چې په دې فابریکې کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده
فضل خدا کار خوب است راضی هستم برادران فهمیدی
زه له خپل کار څخه راضی یم او خوښ یم چې په دې شرکت کې راته د کار زمينه برابره شوې ده د همدې کار لپاره خپل لسکسیز کورنۍ ته نفقه پیدا کوم
د دې فابریکې یو بل کارګر محمدین له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانان له هیواد د وتلو هڅه ونکړي
اینمي کارار شرکت ها باشه از دولت ما میخوایم که بیا در جام شه چنین رقم کومه
له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول فابریکې جوړ کړي تر څو وزګار او خلکو ته د کار وروزګار مختیا برابر شي زه ډیر خوشاله يم چې اوس په دې فابریکې کې کار کوم
د کندز ګڼ شمیر کاروانګر هم د دې فابریکې د فعالیتو له امله خوښي څرګندوي د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر 40 کلن عبدالله آزادۍ رادیو ته وویل
ما از اینا هم کلا راضی هستیم خوب برای من کار میتیه و خوب رسیدیم
موږ د دې شرکت له فعالیت څخه راضی یو دوی له موږ څخه مو یو لوبیا په شو قیمت پیری موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې دا ډول شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو د کاروندګرو اقتصادي ستونزې هواري سي
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای د دې فابریکې د فعالیتو لامل د کاروندګرو محصولات په خبه پلورل کیږي
مایو د کښ ساحه سکل نسوال لزر ولس هکتار زمکه منګه لرو حاصلات 2015 تونه ده حاصلات سکل خدي قیمتونه خدي که مثلا اوس دی جی مې پاکستان ته روان دي هندستان ته لدی جی زی
په کندز کې دی یو شمیر تولیدي کارخونه څښتنان او پنګوال په یاد ولایت کې د صنعتي پارک او د زمکو نشټواله او ترڅنګ د برخنا لوړه بیا او د مالی لوړوالی د جدي ستونزو په توګه یادوي او له چارواکو غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک جوړېدو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست چارواکي د سوداګرو ستونزې مني او وایي ډېر ژر به د پانګوالو شته ستونزو ته رسیدنه وشي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.